있는 아우아지아.
는 아우아지아.
عرض سلام و وقت بخیر دارم دوستای عزیز شنونده. میزبان برنامه این ساعت همکار خانم نوشابه آشنا هستن. تا دقایق بعد خدمت شما میرسن. پیش از او از شما میخواییم که اخبار منطقه، جهان و افغانستان هم بشنوین که همکار ما برای شما تقدیم میکنن.
السلام علیکم درنو ریدونکو، ستلی باشی. زیبا خادمیم داده امریکا غک آشنا راژیو خبرونه ده دناری دادی ساعت خبرونو تا ساس پام را عرام. د افغانستان د وسلوالو قواو پخوانی لوی دریسیز حبت الله علیزی وایي ایران پخوانی افغان پوځیان چې هلته یې پناه وړې ده په یمن کې د حوثي اغیانو سره جګړې ته جلبوي. ښاغلي علیزی د امریکا غږ سره په مرکه کې وویل چې زیات شمېر پخوانی عسکر د جمهوري ریاست د سقوط نه وروسته له افغانستان نه وتلي دي، په ایران کې میشت شوي دي. دغه عسکر چې د ویزو د نوي کولو دپاره د ایران د مهاجرت دفتر ته تللي، نو ورنه غوښتل شوي دي چې یمن ته د حوثیانو د ملاتړ دپاره جګړې ته ولاړ شي. د دې نه مخکې هم په رپورټونو کې ویل شوي وو چې ایران هغه افغان مهاجر چې په دې هیواد کې میشت و د سوریې د جمهور رئیس د حکومت د ملاتړ دپاره د اجیرو عسکرو په توګه جلب او جذب کړي وو او د فاطمیون د لوا په نامه یې په سوریې کې جګړې ته استولي وو. اټکل کېږي چې قریب 40,000 افغان مهاجر د فاطمیون په لوا کې په سوریه کې جنگیدلی دي. د دې نه مخکې د افغانستان د وسلوالو قواو د پخوانی کمانډو د خاصو عملیاتو د قول اردو قمندان محمد فرید حمیدی هم امریکا غږ ته ویلي وو چې اوس په اوکراین، قره‌باغ، یمن، ایران، سوریه او روسیه کې د افغان کمانډو پخوانی کسان موجود دي. د روسیه او ایران حکومتونو په اوکراین یا یمن کې د جګړې لپاره د افغانستان د پخوانیو کمانډو او غړو د ګمارلو د راپورټونو په حق لته روسه سن دی ویلي. د مخدره موادو سره د ملګرو ملتونو د مبارزې ادارې په خپل تازه راپورټ کې ویلي دي چې په افغانستان کې د تیر کال په نسبت سږ کال د کوکنارو په کرکیله کې 20% زیاتوالی راغلی دی. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ دور په دی خوا د کوکنارو د کښت په حق لا خپل لومړنی راپور کې چې نن د نومبر په اوله خبر کړي ویلي دي چې سږ کال بزګرانو د تیر کال په نسبت د کوکنارو د کښت د درکه ډېر پیسې ترلاسه کړي دي. افغانستان په نړۍ کې د کوکنارو د ټولو ستر تولیدونکو هیواد دی او د دې نه علاوه په دې تیر څو کلونو کې صادرات هم ډېر شوي دي. په دې راپورټ کې ویل شوی دی چې تیر کال بزګرانو د کوکنارو د کرکیل نه 325 میلیون ډالر ترلاسه کړي وو، مګر په 2022 کال کې دا رقم 1.4 میلیارد ډالر ته رسیدلی دی. طالبانو د ملګرو ملتونو په دې راپورټ تر اوسه پورې تبصره نه ده کړې. په افغانستان کې د کابل نیوز تلویزیون د خبرونو مسؤول مدیر منصور نیکمل نن د نومبر په لومړۍ نیټه امریکا غږ ته ویلي دي چې خپل تلویزیونی نشرات یې د ځینو ستونزو له امله بند کړي دي. د آزادو خبریالانو د ملاتړ بنسټونو په تیر یو کال کې د طالبانو د حاکمیت نه وروسته د اقتصادي ستونزو له امله د لسګونو خصوصي مطبوعاتي شبکو د بندېدو خبر ورکړی دی. د جرایمو د نړیوالې محکمې قاضیانو په افغانستان کې د جنګي جرایمو او د بشریت ضد جنایتونو دوسیه ومنله. د محکمې د اکتوبر په 1 خپل پریکړه اعلان کړي او ویلي دي چې په کابل کې مقاماتو دا نه ده تصدیق کړي چې افغانستان د دغو جرایمو په هکله هغه څه چې د هاګ محکمې سرانوال غوښتي وو څېړنه کړي او یا یې کوله. د بشري حقوقو د سار سازمان د آسیا د برخې مسؤولې پاتریشا ګاسمن د نړیوالې محکمې د نننې پریکړې په هکله ویلي دي، په دې څېړنه کې باید د امریکایي قواوو په شمول په افغانستان کې په جګړه کې د ټولو دخیلو قواوو جرمونه شامل وي چې عدالت تامین شي. د امریکا حکومت تر اوسه پورې د دغه تحقیقاتو د بیا پیلېدو په هکله څه نه دی ویلي. د امریکا د بندنیو چارو د وزارت نطاق نیډ پرایس وایي په کابل کې د القاعده د شبکې د مشر د وژل کېدو نه وروسته طالبان باید د نړۍ باور ترلاسه کړي او د دې لپاره باید عملی اقدامات وکړي. نیډ پرایس پرون خبریالانو ته وویل چې طالبانو په کابل کې د القاعده د شبکې مشر ته د پناه ورکولو له امله د دوهې د تړون او د نړیوالو سره د افغانستان د خاورې د خوندیتوب په حق له خپل ژمنو نه سرغړونه کړې ده. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف او ملګری هیئت نن چین ته رسمي سفر کړی دی. د حق له نور تفصیل تاسو ته پام را اړوم. د ایران سپای پاسداران انقلاب د ازادۍ رادیو د ایرانی سانګي رادیو فردا د وفات شوی خبريال رضا حقیقت نجات کورانی ته خبر ورکړی دی چې د هغه مړی په پټه د شیراز نه بهر خاورو ته سپارل دی. د سی بی او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو را اوري. د اوکراین د کیف خاروال ویلی دی چې د دې خار د انرژي په تاسیساتو د روسیې د پرونی راکټي برید نروسته اوس هلته د برېښنا او بو جریان بیرته فعال شوه دی. په داسې حال کې چې روسی قواوې هڅه کوي چې د اوکراین د خرسون سیمه تر خپل کنټرول لاندې وساتي، ماسکاو له دغې نیول شوې سیمې نه د اوکراینیانو د جبري ایستلو عملیات پراخوي او الجیریا غواړي په دې هفته کې د عرب لیگ د مشرانو د غونډې کوربتوب وکړي او په دې وسیله حتی د کورونا د وبا نه مخکې مودې کې هم خپل ډیپلوماتیک نفوذ څرګند کړي. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون نړۍ ته ستاسو لاره. د آشنا تلویزیون بیلابیل خبرونه کوي، تازه خبرونه، څېړنیز رپورټونه او مهمه مرکې اوریدئ شئ. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت لارې په ژوندۍ بڼه لیدلی او اوریدلی هم شئ.
د نن او وضعیت د خبرونه ډیرو قدر منوریدونکو مننه چې د سیمه او نړۍ خبرونه په روانه خبرونه کې واوریدل. زنه شباشنا د روانه خبرونه قربانه يم چې د سیمه او نړۍ د خبرونو نه ورسته تاسو د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه هم لرو. هله د خبرونه تر پای موږ سره اوسئ. دا هم د روانه خبرونه لومړی رپورت. د جرمونو د نړیوال محکمه قاضیان په افغانستان کې د جنگي جرمونو اداګانې چيلي. د بشری حقوقو څار سازمان وایي چې د حق محکمه د ټولو خواو جرمونه وڅېړي. د سنخ کاری چې طالبان د لاسیړونکو سره همکاري وکړي. قاضیان ویل چې تر اوسه څو ځلې له طالبانو نه د معلوماتو غوښتنه کړې، خو د جواب د ترلاسه کولو په بریالي شوي نه دي. د دې موضوع تفصیل په راپورټ کې اورئ.
د جرمونو د نړیواله محکمې قاضیانو د دغه محکمې د مشر د غوښتنې پر بنسټ په افغانستان کې د جنگي جرمونو او د بشریت ضد جنایتونو دوسیه ومنله. د دې محکمې قاضیانو ویل چې په افغانستان کې چارواکي د ادعا شویو جرمونو په اړه دقیق څېړنې نه کوي. تیر کال د دې محکمې اوسنی څارنوال کریم خان اعلان وکړ چې غواړي په افغانستان کې څېړنې بیا پیل کړي، ځکه دا څه نه ښکاري چې د طالبانو د واکمنۍ لاندې په دې برخه کې اغیزمنې داخلي او واقعي څېړنې وشي.
د محکمه هر چه عاجل باید در رابطه به وضعیت افغانستان تحقیقات خودش رو بکنه. جرایم هولناک ضد بشری و جنگی که در افغانستان اتفاق افتاده نباید بدون بررسی و بدون تحقیق باقی بمانه و کسایی که مرتکب از جرایم شده از هر طرفی که باشه باید مورد پایگرد قرار بگیره.
په 2000 کال کې قاضیان د محکمې د پخوانی مشر فاتو بن سودا غوښتنه منلې و چې په 2002 کال کې په افغانستان کې د افغان ځواکونو، طالبانو، امریکایي ځواکونو او د بهرنیو استخباراتي کړیو لخوا د ترسره شو جرمونو په اړه څېړنه وکړي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ ادارې د هاګ محکمې دغه اقدام د امریکا د ملي حاکمیت نقص وباله او وروسته د فاتو بن سودا په ګډون د دغه محکمې د کارکونکو شتمنۍ کنګل کړي او پر هغوی د سفر بندیزونه ولګول. د امریکا د وسنی ولسمشر جو بایدن ادارې دغه بندیزونه لری کړل، خو ویل چې دغه بندیزونه لری کولو سره سره واشنگتن د افغانستان او فلسطین د وضعیت په تړاو د جرمون د نړیوال محکمې له عملیاتو سره سخت مخالفه ده. بلخوا د بشری حقوقو څار سازمان وایي د جرمونو نړیواله محکمه باید د چرونو پر مهال په افغانستان کې د ټولو اړخونو لخوا د ترسره شوو جرمونو څېړنه وکړي.
د جرمونو نړیوالې محکمې په افغانستان کې د عدالت تامینولو لپاره ځانګړي فرصت وړاندې کړی دی، چیرته چې اوس حساب ورکونه په بشپړ توګه لاداره کده. د عدالت د تامین لپاره اړتیا ده چې د جدي جرمونو په څېړنه کې د متحدو ایالتونو د ځواکونو په ګډون په جګړه کې د ټولو اړخونو او آن که ځواکمن هیواد هم پکې شامل وي وڅېړل شي.
تر دې مخکې ملګرو ملتونو او ګڼو نور نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د وژنو په اړه اندېښنه ښودلې ده. په څه باندې یو کال کې چې پر افغانستان طالبان حاکم شوی دی، د دوی لخوا د پنشیر او سپین بولدک په ګډون په ځینو برخو کې د خپل مخالفینو او پخوانی سرتیر د وژلو په اړه هم راپور نو ورکړ شوی دی، خو طالبان رد کړی دی.
دا څه شک و چې ملکی کسان د مقاومت جبهې سره د لاسلرلو په تور زورول شوی او تر فشار لاندې دي. ما د ځینو مواردو په اړه معلومات ترلاسه کړل. زه اوس پر هغې بحث نه کوم، خو ویلی شم چې دا موارد د اندېښنې وړ دي. خو دا باید په یاد ولرو چې د جګړې پر مهال کېدای شي ټول اړخونه په دغه شان مواردو کې دخیل واوسي. په جګړه کې ټول دخیل اړخونه باید له زغم څخه کار واخلي. نړیوالو بشردوستانه قوانینو او د بشري حقونو قوانینو ته دې درناوی وکړي.
د جرمونو نړیواله محکمه چې په 2002 کال کې جوړه شوه، په نړۍ کې لومړنۍ محکمه ده چې جنگي جرمونه، د بشریت ضد جرمونه او نسل وژنې تعقیبوي. د محکمه په هغو هیوادونو کې د جنگي جرمونو څېړنه کوي چې د څېړلو وړتیا او یا اراده نه لري. افغانستان په 2003 کال کې د دغه محکمه غړی شو. وحید فیضی، امریکا غږ.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 پښتني او تازه خبرونه.
قدر منوریدونکو د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیونه ادامه ورکوو. سیاسي لانجې او تشدد د امریکا په منځمهاله ټاکنو سیر غوړولې ده. د ټاکنې د نومبر په 8 تر سره کیږي. د تیری جمعې په ورځ یو بریدګر د اساس د مجلس د مشر نانسی پلوسی پر کور برید وکړ. له دغه برید وروسته د ټاکنو په ورځ د ممکنه سیاسي تاوتریخوالي په تړاو اندېښنې زیاتې شوې دي. ولسمشر جو بایدن او نورو سیاستوالو دغه برید چې پکې د میرمن پلوسی میړه سخت ټپي شو غندله. تفصیلي پر پوښتنه
د جمعې په ورځ د امریکا د کانګرس د استازو د مجلس د مشر په کور برید دا سرګندوی چې د کانګرس د غړو د ټاکنو لپاره د ترسره کیدونکو ټاکنو په درشل کې امریکایان څومره سره ویشلې دي. د بریټکونکي هدف نانسی پلوسی و، خو د هغې پر ځای په سان فرانسیسکو کې د دوی په کور کې په 20 کلن میړه پال برید وکړ او سخت یې ټپي کړ.
دا قصدي وو او دا ناسم عمل دی. زموږ منتخب چارواکي د خپلو ښارونو، ولسوالیو، ایالتونو او هیواد لپاره کار کوي.
ولسمشر جو بایدن دغه برید وغانده.
دا
ډول بریدونه نور د تحمل وړ نه دي. د هر ښه ضمیر لرونکی شخص باید په واضح توګه او له کوم ابهام پرته خپل سیاسي لیدلوري ته په نکتو سره زمونږ په سیاست کې د تاوتریخوالي په وړاندې ودرېږي. په دې کار کې مونږ ټول د امریکایانو په توګه شریک یو.
پخوانی ولسمشر باراک اوباما هم دغه برید غندلی او ویلي دي چې ځینې موجود چارواکي او یو شمېر نور کسان چې غواړي قدرت ته ورسیږي د درز د رامنځته کولو لپاره کار کوي. څېړونکي وایي تاوتریخوالی له بیلابیلو خواوو رامنځته کیږي. د وړي په میاشتو کې د سترې محکمې هغو محافظه کارو قاضیانو د مرګ ګواښونه ترلاسه کول چې د سخت جنین د حق د خوندیتوب په اړه یې قانون لغوه کړ. جمهور غوښتونکو هم خپل اندېښنه څرګنده کړې ده. د سنا د اقلیت مشر مچ مکانل هم په یو ټویټ کې د اغلی پلوسی له کورنۍ سره خواخوږي څرګنده کړې ده. په خوانی مرستيال ولسمشر مایک پنس په یو ټویټ کې لیکلي دي چې د دولتي چارواکو او د دوی د کورنۍ پر ضد تاوتریخوالی د تحمل وړ نه دی. خوانی ولسمشر ډونالد ترامپ له لنډې خاموشۍ وروسته د غبرید یو خراب کار بللی دی. ترامپ د 2018 کال د جنوري په 16 وروسته له هغه له ټویټر څخه لرې کړل شو چې دغه شبکې د چارواکو په نظر پیغامونه یې پلویان د امریکا په کانګرس باندې برید کولو ته هڅول. ترامپ ادعا درلوده چې د 2020 کال په ټاکنو کې د ده د ناکامولو په خاطر درغلي شوې وه. د هغه ځینو ټویټونو د هغه مرستیال مایک پنس چې د رایو د تصدیق په پروسه کې د ترامپ په پلوي له کار کولو انکار وکړ په نښه کاوه. ځینې منتقدین د کانګرس د غړو د ټاکنو لپاره په کېدونکو ټاکنو کې ترامپ د تشنج د فضا په رامنځته کولو ګرم بولي. امریکایي میلیارډر ایلان ماسک چې څو ورځې مخکې ټویټر وپیروده د اغلی پلوسی په خاوند باندې د برید په اړه د یوې بې اساسه اوازې په هکله یو لینک ټویټ کړ، خو وروسته یې دغه لینک ځکه لرې کړ چې د منتقدینو په خبره د برید په اړه یې ناسم معلومات خپرول. ښاغلی ماسک داسې اشاره رسولې چې دی به ټرمپ بیرته ټویټر ته راولي.
The possibility that
Twitter ta de Trump de bertra aso ehtimal del khalak andikhman kali di dui wai de Trump ratak ba usnay qutbishwa chapirial nur ham kharab kali او موجوده شدیده لفاظی به تاوتریخوالی تلار هواره کلی او پراتون که به ده نور تاوتریخوالی سبب شی.
د عدلی وزارت ژمنه کرده چې ټولو ته به د آزاد او منصفانه رایاچونې زمینه برابره کړي او د رایه ورکوونکو تهدیدول به تحمل نه کړي. په اریزونا کې چارواکو وروسته له هغه د رایو د صندوقونو او رایه ورکوونکو د خوندیتوب لپاره اقدامات جد کړي دي چې ځینو خلکو رایه ورکوونکي ګوښلي دي. د ویسکانسن په ایالت کې د ټاکنو کارکوونکي د ټاکنو د یوې سختې ورځې لپاره چمتووالی نیسي. شنون کی وای د افراطیانو د ګواښونو په وړاندې غوره لار په ټاکنو کې د لا زیاتو خلکو ګډون دی.
خلکو ته پکار ده چې په سیاست کې ونډه واخلي. په هر اندازې چې زیات خلک په سیاسي پروسې کې برخه واخلي زموږ سیستم به هماغه اندازې غښتلی وي او دا به افراطي غږونه غلي کړي. په همدې خاطر خلک باید رایه ورکړي. دوی باید خپل نظریات په سوله ایز ډول وښیي او که افراد دغه کار وکړي زموږ هیواد به په یو ښه موقعیت کې وي.
د نوومبر 8 نیټه د ټاکنو ورځ ده، خو د وختي رایه ورکولو پروسه لا مخکې په ټول هیواد کې پیل شوې ده. مومن خان واحدي، د امریکا غږ، واشنگتن.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
درنو اوریدونکو، تاسو زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اورئ. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي چې د روان میلادي کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې افغانستان کې ماینونو په چاودنو کې له 900 زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. ملګرو ملتونه د 1990 میلادي کال راهیسې افغانستان کې د ماین پاکۍ پروګرام پیل کړی دی. د ایم ډی سی په نوم پاکۍ د یوې ادارې مشر انجینر شهاب حکیمی وایي چې افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد ځواکونو له خوا ایښودل شوو ماینونو تر څنګ 1300 کلونو کې نور ماینونه هم په دغه هیواد کې ایښودل شوي دي. کابل کې د امریکا غږ آشنا راډیو همکار زموږ په دې اړه د شهاب حکیمی سره مرکه کړې چې ستاسو پامې اوریدو ته راګرځو.
حکیمی سے افغانستان کے درمیان پاکی پروگرام چاری سنگ روانی تھی
تیر کال کل سے تیر نظام رنگ شو نو کارون تیر یو حد پوری ودرے در پدی حساب بندی دونران هم چون لافغانستان طول نریوال قواتون ها و نریوال رستندوی داری لافغانستان نوطلی و بناهن علاوه پردی چه کارون ودرے در پیسی هم افغانستان من پاکی پروگرام در پارا روانه رسیدلی نو پدی حساب کارون یو سا ماتل سا خو برخلاف کله چې حالت لکه حادثه ما پخوانی کارونه چې جریان درلود هغه تر یو حد پورې تکمیل سه. ان شاء الله سکالې امیدواری زیات بدیده چې بیرته دونران په مغه خوانی شکل باندې خپلې مرستې د مین پاکی پروګرام لپاره د ملل متحد له لارې نه او په مستقیمه توګه هم دوی مین پاکی موسساتو ته رالیږلي او کارونه فعلا په مختلف ولایتو کې جریان لري. نو امید شته چې سږکالي کارونه لکه پخوا هماسې کوم هدفونه چې تعین شوي دي په افغانستان کې ماینونه پاک سي او کوم تېر هدفونه چې تعین شوي وو هغه تکمیل سي. نو د سږکالي د 2 کال لپاره کوم هدفونه چې تعین شوي دي هغه کار پکې جریان لري. زمونږ موسسه او نور ملي او بین المللي موسسات په کار کې بوخت دي. هیله مند یو چې ان شاء الله تر کال پورې دا کوم هدفونه چې تعین شوي دي دا هم په خیر سره سر ته ورسیږي چې بیا له خیر سره د 3 کال لپاره نوې پروژې د مین پاکۍ لپاره جوړې کړو او د افغانستان په مختلفو نقطو کې انشاره تطبیق شي.
حکیمی سي د مین پاکۍ پروګرام سره نړیوالې مرستې شته
لکه په خوا په مرستندوی هوادو کې د امریکا متحده ایالاتونو د ټولو په سر کې قرار لري او د دوی پیسې په مین پاکۍ پروګرام کې ډېر زیات دي او دا مسله اوس هم ادامه لري. نور هوادونه هم شته دي چې د ملل متحد له لارې نه افغانستان ته پیسې رالی کی خو د امریکا متحده ایالات مرستې زیاتې دي. فعلا د بانکي دفتر وجود لري د ملګری ملتونو د مینونو د خدماتو دفتر یا اونماس هم په افغانستان کې کار کوي. امریکا او نور مرستندوی هیوادونه په متواتر شکل مین پاکی پروګرام د پر کومک کوي. کار جنیان لري زی لمندیم تل خیر سر افغانان دا کار دیر زر لخیر سر خلاص که ترچو پراتلون که افغانان نور پا دی بینونه که مصروف و نو سی او دا جنگون رو طول ختم سی.
حکیمی سیب افغانستان که دمین پاکوانی پروگرام پا مخ که اس لوی استون زر سده
باید ویل شی چه دا مینونو او ناچاو دا توکو پا چنگ که یو بل مشکل فعلا تا افغانستان که وجود لری سی پا تیرو شلو کلو جنگون رو که پشکهی مینونه یا اغا متروک مینونه سی دا جنگ پا جریان که ای خودل شوی دی او پا کورتنه پا افغانستان که جور سوی دی چه دا پشکهی مینون پا نما بنده شهرت لری دا دیر ازیاد ساحی پا افغانستان که موجود دی سپده رقم مینون بنده ساحی ملبس دی او دیر خطرناک دی نو دید پارا هم کار جریان لری تخنیکی کورسونه دلتا پا افغانستان که سر ترسیدلی دیر زیاد خلق تربیسوی دی و ما اشتر چه سکالی دقا ساحی هم پاق و مناطقو که چه دا بشکهی مینون اشتر دی لکه علمان لکه قندا هر لکه فرا لکه هرات اندسی په پکتیا او په خوست او په ننګرهار کې او په نورو ولایتو کې هر چیرته چې دی دغه متروک د کور دننه مینونه چې دلته جوړ شوی دی د هم له خیر سره په دوه درې کالو کې ان شاء الله په افغانستان کې پاک شي.
د مرکې نه مننه.
نن او وزیان
من اووازيات
د نړۍ سیمې او افغانستان پر روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکې او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
تاسو زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. قدر منوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې د شیمې پر رسیدو په اروپا کې د افغان ماجرینو په اړه رپورټ درته لرو. هیله ده تر پای د خبرونه موږ سره اوسې دا رپورت اوري.
د کډوال له بلغاریا نه تر رسیدو وروسته د سربستان له شمال څخه د هنګری په لور روان شوې دي. هر ورځ سلګونه کډوال په غیر قانون ډول له بلغاریا او شمالي مقدونیا نه سربستان ته راځي. په داسې حال کې چې د هند، تونس او بورونډي هیوادونو وګړي له ویزې پرته سربستان ته داخليږي.
سربستان په دې اړه لمخ کې د پاکستان، افغانستان، مراکش، الجزائر، عراق او ایران سره خبرې کړې دي خو کومه پایله نه ده ورکړې او هوکړه نه ده شوې. د بیلګې په توګه عراق حتی د موافقې له کولو څخه ډډه کړې ده او له افغانستان او پاکستان هم کوم احوال نه دی راغلی.
د اکتوبر په دریمه هنګری، سربستان او اتریش اروپایي ټولنې ته د غیر قانوني کډوالو د راتګ د مخنیوي لپاره نوي تدابیر اعلان کړل.
او پوچتګه غوډینه یمو ازرزیتو پوهه
د کال لپایل رئیس هیواته د کډوالو پراته کې اولادې ځای بل هیواته د هغوی په وختو کې ډیرواله راغلي دي. د تخمین لمخې د سپتمبر تر میاشتې پورې اویازره کسان هیواته راغلي دي. ډیر شمیر نور هیوادونو ته وخت دي او لزره کنه لا همدل ته پاتې دي.
اکثره کډوال او پناهښتون کې د بالکان له هیوادونو څخه په تیرېدو ځانونه اروپאי هیوادونو ته رسوي.
سم پیپل هی ګو to car
څوک چې پیسې لري مصرف کوي او په موټر کې ځي. څوک چې پیسې نه لري د جی پی اس نقشه کاروي. ځینې نور بیا بوسنیا ته ځي او د بوسنیا او کرواسیا ترمنځ په موټر یا کله په اورګاډي کې مزل کوي او بیا سلوانیا ته ځي. فکر کوم چې د هغه ځای بیا ویانا او یا هم ښایي ایټالیا ته ځي. تاسو پوهیږئ چې پیسې ونه لرئ نو له سرحد نه تیرېدای نه شئ. دا یوه ستونزه ده.
ډیری کډوالو په هغو کمپونو کې اړولي چې د اوسېدو لپاره مناسب امکانات نه لري. دغه کمپونه هنګری او کرواسیا ته نږدې سرحدي سیمو کې جوړ شوي دي. تیره میاشت د اروپا د سرحدونو ادارې وویل چې تر اګست میاشتې پورې د کډوالو پر اتا کې 100 زیاتوالی راغلی ده. احمد شکیب، د امریکا غږ، واشنگتن.
د امریکا
غږ
آشنا تلویزیون نړۍ ته
ستاسو لاره
د آشنا تلویزیون بیلابیلو خبرونو کې تازه خبرونه، څېړنیز رپورټونه او مهمه مرکی اوریدئ شئ. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت لارې په ژوندۍ بڼه لیدلی او اوریدلی هم شئ.
رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه ادامه ورکوه. په افغانستان کې د جلغوزي سوداګر عوام خلک وی د تیر کال حاصلات تر ډیره خرڅ شوی نه دي او ساکال هم د سوړ بازار لکابله اندېښمن دي. دوی وی چې پاکستان ته جلغوزي قاچاق کیږي او د پاکستان په نوم نور هیوادونو ته بیا صادریږي. په دې اړه پاموکې رپورت.
ځای خلکو ته لغټو نه د جلغوزو د رایستلو په بدل کې نغدي پیسې نشته، خو د تشو غوډلیو نه د خاشاکو د استفادې لپاره خواري کوي. ځای خلکو د جلغوزو سوداګر وایي تیر کال حاصلاتو ته بازار نه او یو لوی برخه په مارکیټونو کې خوشا شو، وایي سږ کال نه پویږي چې حاصلاتو ته به بازار پیدا شي او څنګه.
اټکل
د افغانستان په دری څلوېخ زره هکتار ځمکه د جلغوزو ځنګل شته چې ډېری په خوس پکتیا او پکتیکا کې دي. خو د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویلي چې د اکتوبر په لسمه چین ته د هوایی دالیز للاري د جلغوزو لیګل پیل کړي او د همدې کال په اوږدو کې تر څلور زره ټنه جلغوزي چین ته وړل شوي دي. خو د جلغوزو سوداګر پاکستان ته د افغانستان د تورې تیلا قاچاق ته اندېښمن دي او وایي هغه هیواد په خپل نامه د دنیا مارکیټونو ته صادروي.
موږ د جلغوزو نه پاکستان داسې استفاده کوي چې پروسس یې هغه کوي او په خپل نوم یې بیرته لیږي نور هیوادو ته. نو موږ غواړو چې موږ په خپل هیواد کې دلته موږ ته دا زمينه مساعده شي چې دغه تجاران د خپل مالونه په خپل چین تم صادر کړي، دوبۍ تم او نور هیوادو تم صادر کړي.
خو د سوداګرۍ خونه هیله لري چې سګنې کال به د جلغوزو صادرات د هوایی دالیزونو لاري چین، هند او متحده عربی اماراتو ته ورسیږي او که پاکستان ته وړل کیږي نو له قانوني پروسو وروسته دا کار کېدای شي.
او هغه څوک چې د پیادل لارې پاکستان ته وړي د قانوني مراحلو د طی کولو نه زه فکر کوم چې هغه به هم وکولای شي چې پاکستان ته شي. خو په مجموع کې به د تیر کال په پرتلا ساکل صدرات د هوایی دالیز لارې زیات
د هوایی دالیزونو لارې نور هیوادونو ته د افغانستان د تولیداتو د صادرولو بهیر د مخکینی ولسمشر اشرف غنی د کار په موده کې د دې لپاره پیل شوی او چې د افغانستان د تولیداتو د پراختیا او صادراتو کچل وړکی. که څه هم درې کاله مخکې د هغه وخت حکومت غوښتل چې د یو درې کلن پلان له مخې د جلغوزو شپږ میلیونه نوي نیالګي کینی چې په پنځو کلونو کې د افغانستان د جلغوزیو کلنی حاصل شپېتو زرو ټنو ته رسېدلی وي، خو هغسې پلان نه شو. اوس مهال د افغانستان د جلغوزو ځنګلونه اټکلن هر کال تر درې ډېر زره ټنه حاصل کوي.
درنو ویدونکو د نن او وضعیت خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. مننه چې تر دې شېبې ملتیا وکړه د امریکا غږ آشنا راډیو ټولې خپرونې مو واورېدې. نو قدرمنو اوریدونکو، لا هم د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې خلاصې نه دي، د ستاسو غږ خپرونه لا پاتې ده. پروګرام لا ادامه لري. په راتلونکي څو لنډو شېبو کې به د ستاسو غږ خپرونه پای شي چې د تل په څېر به ستاسو غږونه پکې اورو. هیله ده چې تر څو خپرونه پیلېږي په دغه یو یا دوه دقو کې په دې لنډو شیبو کې فکر وکړئ چې په کومې موضوع خپرونې ته راځئ، په خپرونه کې ګډون کوئ او د خبرو محتوا باید څه شی جوړ کړي. تاسو هم دې فکر وکړئ، تیاری ونیسئ خپرونې ته. زه به تاسو نه د لنډې شیبې لپاره اجازه واخلم. الله مرسته.